لاس پجیشوی احمد شی بریم دازه دیرادو ده دی سات پخبرامان اکمو هر کلای کوم پا تخنیکی برخی که تایر روشان رسرم بسند روی ده. وړاندې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو او ناټو اندېښنې درسره شریکوو. خو لومړی خبرونه، تر سبا پورې به کابل ته نږدې 3000 امریکایي سرتیري ورسی شي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې جګړې ودروي، او د اروپایي خبریالانو فدراسیون د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو د پناه ورکولو د پروګرامونو د پراختیا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل، د زرګونو نویو امریکایي ځواکونو له ډلې څخه چې افغانستان ته روان دي، لومړۍ ډله کابل ته ورسېده. د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا پورې په کابل کې وي، او دا سرتیري به له افغانستانه د امریکا د سفارت د کارکوونکو د خوندي ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان په داسې وخت کې کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې خپل بریدونه زیات کړي دي، او د هرات او کندهار ښارونو په ګډون یې د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي. جان کربی وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل رابطه له نورو ولایتونو سره قطع کړي، خو داسې ښکاري چې کابل په لنډ وخت کې له ګواډ سره مخامخ نه دی. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له بریده وساتو، نو د طالبانو د پرمختګ مخه باید امریکا ژر تر ژره د هوایي بریدونو له لارې ونیسي، او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کړی دی چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انتونی ګوتیرش په خپل ټویټر کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې د طالبانو نیولې دي اندېښنه ښکاره کړې ده. دای هم لیکلی دي چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی، او د جګړو له امله ډېر ملکیان وژل کېږي. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلی ګوتیرش په افغانستان کې له ټولو ښکېلو ډلو هیله کړې ده چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یوه ګډ راپور له مخې چې تېره میاشت خپور شو، د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د روانې لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې یو شمېر افغانان نن د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړي. تر دې مخکې افغانانو په ناروې، سویډن، جرمني، اتریش، بریتانیا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې مظاهرې کړې وې، او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. چک جمهوریت له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې دلته د افغانانو شمېر کم دی، او محدود شمېر افغانان پکې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل
موږ به په راروانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمېر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو، او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
جرمني ځواکونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیره و، او له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو د وتلو بهیر په تېره جون میاشت کې پای ته ورسید. په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا یو نیم لږ جرمني سرتیرو وخت په وخت د افغانستان په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ چې په دې ترڅ کې 950 پوځیان وژل شوي دي. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ غبر کړی، او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادو یې غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. آی اف جی پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شو د افغان خبریالانو د ملاتړ له نړیوال کمپاین څخه چې د اګست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپایي خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 1200 زیاتو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، او زیات شمېر یې تر ګواښ لاندې دي. ای اف جی ویلې دي چې د جګړو له پراخېدو سره او د افغانستان پر ځینو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمېر رسنۍ بندې شوې دي. د بلاروس یوې محکمې پرون د یوې خپلواکې آنلاین خبری شبکې ویبپاڼې د افراطي ویبپاڼو په توګه ونومولې. د زرکله ډاټ آی او په نوم خبری ویبپاڼه تیره میاشت د توت ډاټ بای د خپلواکې آنلاین خبری شبکې د خبریالانو لخوا جوړه شوې وه، خو د بلاروس حکومت د دې شبکې چې ډېر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړي دي او د هغې یو شمېر کارکوونکي یې له مالیاتو د تیښتې په تور نیولي دي. توت ډاټ بای یوه له ډېرو منلو ویبپاڼه وه چې په بلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه یې راپورونه خپرول. په بلاروس کې د ولسمشۍ پروسشن انتخابات چې د الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ موده یې تمدید کړه له بېسارو اعتراضونو سره مخامخ شول. لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې تر اوسه په بلاروس کې واکمن دی خپل سیاسي مخالفان سخت ځپلي دي. دواړو خبری ویبسایټونو په یو بیان کې اعلان کړی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې باید استیناف غوښتنه وکړي. د دې ویبپاڼو چلوونکو ویلي چې دوی هیڅ کومه غلطي نه ده کړې او ژمنه یې کړې ده چې له بهره به خپل کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو اوس د افغانستان په اړه یو مطلب. ملګرو ملتو، ناټو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ارګ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډېر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څو اونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخکې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغېز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یوه هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډېر زیات ښکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نشړو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. ستولتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې ناټو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناټو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خپور شوی راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ له والی، د شاهین قلی اردو له قمندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیره په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دوه نیمې لسیزې په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاڅونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تند غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پرېکړه دا نه ده، ملت د دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي، او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي، او په مرګ به د دوی چاره کېږي، او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي، او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید و شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي، پرون جمعه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو. د ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان په وروستي وضعیت، روانو جنگ چکړو او د سولې په نامعلوم برخلیک لیکنې او تبصرې کړې دي. د ورځپاڼو ته زما همکار کتنه کوي.
هشت صبح لیکلي نیم ولایتونه طالبانو نیولي، لسکونه زره کورنۍ د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي دي چې ډېری یې بې سرپناه دي. د البسي او وسایلو په ګډون روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او په ناوړه حالات کې شپې ورځې سبا کوي. په سرمقاله کې راغلي خو له دې سره سره هم بیا د جګړې ښکي لوغاړو جګړه نه ده هېره کړې، او له خپله اړخه په مقاومت باندې ټینګار کوي، او د سولې او ملي پخلاینې خبرې خو بیخي ورکې دي. د لیکوال په باور تیرې نږدې درې نیمې میاشتې د طالبانو او دولت او دغه شان د عامو خلکو لپاره سختې وې. د جګړې له امله زرګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، د خلکو کورونه ویجاړ شول، او بزګرانو هم خپل اصلات راټول نه سو کړای. لیکوال ټینګار کوي چې جګړه د حل لاره نه ده، د جګړې دوام کولای سي نور بشري او انساني ناورین هم رامنځته کړي. پر جګړې ټینګار د دوړو خو په ګټه نه ده، او خلک نور ترې ستړي سوي دي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې دولت او طالبان د افغاني ټولنې یو واقعیت دی. د یو لوري حذف د بل د بقا په معنا نه ده، دوړو خو به باید د یو بل په وجودي واقعیتونو باندې اعتراف وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان او دولت باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي، او سولې ته مخه کړي څو افغانستان کې یو تلپاتې سولې ټینګ شي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي طالبانو ته د ولایتونو د سپارلو پروژه نږدې د بشپړېدو په حال کې ده، چې د لیکوال په باور دولتي چارواکي هم د ولایتونو د سپارلو په پروژه کې شامل دي، چې یو په بل پسې طالبانو ته سپارل کیږي، او افغان ځواکونه په ډراماتیک توګه په شاته کوي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دی، د ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا اوربند او موقت ادارې د راتګ په طرحه بحث روان دی. لیکوال لیکي که ښاغلي غني استعفا ورنه کړي، د جګړې لمن به پراخه او زیان به عامو خلکو او دولتي تاسیساتو ته واوړي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي د سولې په اړه له میاشتو میاشتو پټو بحثونو وروسته اوس هم د سولې خبرې پڅې روانې دي، او برخلیک یې نامعلوم دی. په سرمقاله کې یادونه شوې دا په داسې حال کې ده چې د سیمو ولایتونو او ولسوالیو سقوط